د 2020 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیې د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ټرمپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بیو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړي. د تیلو بیې د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ټرمپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د می په 8مه په روسیا کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,01,160 او د مړو شمیر 1,615 ته ورسید، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,300,000 او د مړو شمیر 1,100,000 ته نږدې شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای د لیکل لپاره د کاغذ به د دې سنولو.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو، او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل لته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس برې زه کوم چې هر امتحان کې به زه نمره پکې راتلم. اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه انتانو نه واورئ.
دا یو ونې مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو،
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل په غږ د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سه هوا شي، سه باران شي، سه ګلۍ شي، سه طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده، او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کېږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کېږي، او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسوو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانه شي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2,500 څخه نیولې تر 3,000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسګونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخوا دارشا دور کې وای خلک مونږ اورېدلی وای دیدن لیکل لپاره به کاغذ به دیدن سپینول او به پچایي هغه ته به لیږل. دا ډېر یو پخلا او ښکلا لري، تر څانګې څانګې پورې دغه کاغذ تاو شوی دی، ډېر ښایسته مخکاري او ډېر خدمت لري. دا پخوانی خلک وایي چې 300 کال به عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متر د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف چاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې ښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کداره ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ د هر دوره د هر پیریډ چې ده د ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چیز ته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګه د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلی وي چا نه وي لیکلی.
تاسو مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پرې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پرې نه. نو زه وایم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یم له تا سره دیواله،
هم کلام یم له تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله.
دا مطلب دیر مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی یم، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وایي.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اسما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس. پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شای نشته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده، او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او تای مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هماغې ته راځم، د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوه، لکه هغه شعر وایي بیا به وروسته په
نو ما وایي. اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی، دا بل زه تا ته د مډرنزم په حواله بیخي یوازې هم وېرېږم ډېر،
بیخی یوازی یم ویریگم دیر،
هوا لاسون راک مر بسم،
هوا لاسون راک مر بسم.
اس کو رو پدی کسی زده ایم دا مطلب دا پوست مادرنیزم شاید چی بی دا غش شیرون بلش تجریدی بانه لری، یعنی اصی ادیر گنجلک شیرون بایی ډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي، بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نه سي ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، دغه شعرونه دي خلک وایي وایي دغه شعرونه کول محال دي، بیا یوه معنا هم نه ترېنه راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنیزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه، داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه. او ماډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي، یعنی مطلب د ماډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنیزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مبهم وي،
تصویر به هم مبهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي ډېر دارنګ شاعران،
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو که د مودرنزم فلسفه پیاوړی شي.
د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرف ور باندې وشي. د پوسټ ماډرنیزم شر نور باندې کیږي، ها دا به وشي چې دا د پوسټ ماډرنیزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی، دا شعر مطلب له احساساتو او له نظری مباحث سره مطلب ارته
علي. ما پوښتنه هم دا وکړه چې د پوسټ ماډرنیزم دا مبحث پیاوړی شي غختل شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي، آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعرۍ نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی، نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو، نو زه لا پورې نه یم مطمئن. او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تانسی بیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی. پښتنه مر سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی، یو لیکوال دی، یو شاعر دی، یو ژباړونکی په توګه پیژنم.
هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غږ اوري، هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تان یو د ښکلا په خوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوه په لاره پښتونخوا باجوړ کې، او لمړنې یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته. او لومړی ځل لپاره ما حس کړ چې دې وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړم شروع کړ. لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ پر راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې دې چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسو لیک کوو کنه؟ دلته چراغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښوله د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل اپ هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوس.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق هم مومین هم د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاد، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت بشم معلومه داسې شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې. او چې زه د سټیج نه راکښته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
تاند شوم استاد.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېری زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات دی کلا، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډ کیسه، ناول، دا دی کلا شروع کړل او څومره چاپ شوی؟
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دی، څلور ناولونه دي، یو شعری ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوره، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیر ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی، خو ملګرو غوښتنه و چې ستا لیکنې مونږ لولو. او استاد جون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو، ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم، پښتنو دپاره لیکم. هر صورت نو دا د تیرو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم، کتابونه ناول هم لیکم. ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړو، خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي.
ښه، زموږ اورېدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تاند صاحب شعر واوري.
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي،
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
دا خو ګلابونه دي مخونه دي، پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي. زینو کې د خدای نور په خندا خندا، زینو کې د خدای نور په خندا خندا، زینې سرابونه دي مخونه دي. او سترګې اننګي شونډې څوایي، سترګې اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي. او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي، تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي. تاند زیارتونه دي مخونه دي. واه، دا په یاد زما ډیر نه دي دا
ډیر مننه تانسب. تانسب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه؟
ډیر مننه استاد. د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد. د یو د ټاګور دی په تورتم کې، او یو د یوې شپې واده، همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه، دغې نه علاوه په نورو برخو کې هم د شاه ولی مدس دهلوي یو اثر و، د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوي دي. همدارنګه د مکې مکرمې تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړه پښتو ژبې ته د مکې مکرمې تاریخ. او همدغه ما نه یر دي استاد، ټول 50 اثر دي.
ښه، تاسو په دغه برخه کې باقاعده زده کړې وکړئ که نه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونډه واخیستله او کې ناستې او پاڅېدې؟
استاد ما خو مخکې وویل چې زما ورسره مینه وه د دې ادب سره، او دې تر څنګه دغه مطالعه سره زما ډېره مینه وه. او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبری زه کوم چې هر امتحان کې به زه نمره پکې راتلم. اردو مې خوښېدله ځکه د اردو د الفاظ چې وو دا خوږوالی دغه لکه د ځینې پښتو ژبې خوږه شاعري چې دغسې ډېر خوږوالی لري، هماغه و چې زما په ډېر علاقه پیدا شوله. او د هماغې برکت دی چې دغومره کتابونه مې تېر راوژباړل. استاد په اردو مې لیک مې په هغه وخت کې کوو، خو د حمزه بابا غوندې کله چې پښتو ته راوښتې یم بیا رانه اردو پاتې.
کتابونه خو دې ډېر زیات راوژباړل کار دی وک. یو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی، پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل؟
د ګلنار بیګم یو مرکه مې اورېدله استاد، او د سیال صاحب سره کړل، غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل هغه وخت فلمونه ده. نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیګم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لرې؟ چاته پرېږدي؟ چاته سپارې؟ ویل نه، لور مې لورینې مې شته لورګان، خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو څه راکړه. ډمه یې راته وویل، ډډه مې تخلص یې راکړه. او وایي ګلنار بیګم به دومره عجز روانه وه چې چادري بیا د سر نه نه لرې کوله، او چپړې بیا څلیرې ساده د پایزار چې و پلاستیکي دا به شلېدلې وو، او پښې به د خاورو ډکې وي. یو جوړ چشمې وي چې غازی سیال صاحب وایي چې د دیرشو کالو نه مخه په سترګې وي، دومره وس نه کېده چې هغه بدلې کړي. نو پښتو مال پښتنو مال هېڅ رانه کړه، ما پښتو له د خپلې وس چې څومره وو هغه مې ورکړ، او لا هم په دې لاره کې لګیا یم، ستړی نه یم. او خدای دې هغه ورځ راولي چې دغه موږ چې څه لیکلي دي او څه ژباړلي دي دغه نه ګټه اخیستل شوي، او لکه تاسو استاد لګیا استه عملا، او دغه پښتانه یو ځای ته ورسیږي، څه ته واخلي، شعوري شي، بس دا زما لپاره بیا څه
اولادونه دی غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده، کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دی، دا د ټول قومي د ټول ژبې د هر چا وی. نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نرسته دی زما اثر وساتي، دا د ټول پښتنو دی، دا غوی په حق دی.
ډیر مننه پوهنیار ګل رحمان رحمانی، یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنې ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه انتانونه وګمه جبار خیل کوي.
د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یوه ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول، دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد، دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅېږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطه شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد، د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو ده را ورسوه. د نسخه په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورځه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوې کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویش زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤول چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی یې وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره را تیریږي. د لوی زوره را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره را تیریږو. د لوی زوره را تیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بے باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکو را لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیری شي. له نظره رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بے رنګه. دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پہ بیا هم مینیږو. مونږ پہ بیا هم خپه کیږو. مونږ پہ بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي. دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزي له خوبونو نه راوزي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه توپان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپلو اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کوم ټکو جوړ دی. دا د کوم سړي نصاب دی. دا د کوم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده. مار نولې هیڅ چا ګډ نه کو. د پاړو دکان چلیږي. ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بے باوره. مونږ دواړه د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دا دا پمنڈا نہ ختمی گی دا دسولے پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پجنگ ناولی کی دا پمینا